سلامونه ورځ په خیر. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. د خبري ټولګه لمه فرشتي صحاک سره ورې پیل کوو. په خبرونو د طالبانو رهبر په یو نوې فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکي د تفسیري حق نه لري. باختر خبر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا حیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکي د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همدارس خپل ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو فعالیت او لاسترانونو تبصری وکړي او په هغه ټولونیزو او سیاسي مسایلو تبصری ونه کړي چې د طالبانو تګلاره یې په اړه څرګندنوي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو او ژورنالستانو لخوا د بیان د ازادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن کړي دي. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبی دروازې ته چیرمه د 2020 کال د اگست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د هغه برید مسولیت ومانه چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 120 افغانان وژل شوي دي. جنرال کانت مګنزی چې هغه وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو تر هغه حمله وروسته د لومړنۍ معلوماتو لمخې ویلی وو دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر آبی دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو ښځو یو ډله فارغه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ د روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایر شوی. د بیان په اساس مجموع په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 218 خزی برخمنیږي. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې 13 شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې درویش کسان له مسافرونکو بسونو ښکته او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب اچکزای رسنیو ته دای هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړي روغتون ته وروړل شوي دي. پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکو یاد کړي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بیلتون پالو وسلوالو ورچول کیږي. بلوچ بیلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موسی خیلو پیښې ته له اشارې پرته ادا کړی چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان د پوځ پر یو کمپ برید کړی. دې ډلې ادا کړی چې په یاد برید کې 138 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګه ویلي چې بریدګرو یې د 11 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د دې ادا پړه لا هم څه نه دی ویلي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمېنه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف خاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لک تر لږه درې کسان وژل شوی دي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو د ډرون بریدونو په اړه یې خبرداري ورکړی وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي لک تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړی دي. د کیف د ځینو سیمو اوبه او برېښنا هم بنده شوې ده. اخو روسی چارواکو ویلي د ساراتوف ښار په سیمه هستوګنه سیمه د اوکراینی ډرون برید شوی دی. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلي یو ښځه یې سخت ژوبله شوې او روغتون ته یې رسولې ده. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. وړاندې به په خبرونه کې راپورونه درته وړاندې شي. افغان میرمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې په کې ښځې لا نورې هم محدودې شوې دي وارزوي.
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، که شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي. زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
د چمن پر لطوال وای کا د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزه شرط ونخلی، نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې هم بند کړي.
کار پرسو بجې زای کی نه باخته نه باخچتا نه یو کار نه یو روزګار ستا، او د دا ټول شام پر دی ولس باندې بند کله وې تیم برس دا یو ملک سیوی دی.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم استعمال تیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی خبرونه ته ورزو. د راپورونو برخه ته په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو یو شمیر پخوانیز د کوونکی او د زده کړو د برخه ځینې فعالان وې د جنونو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له سرګندونو ښکاری چې طالبان به هیڅ کلنجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وایي دغه لوړ پوړی طالب چارواکي تازه سرګندوي د سرګندونی د خوانځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو پاړه ناهیلی کوونکی دي. په افغانستان کې د طالب افغانستان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پرون یک شنبه په کابل کې په یوې غونډې کې ویلي چې د خزینه او زده کړو په اړه د علماو څېړنې روانې دي. په دې اړه زموږ همکار تفصیلي راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوځو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې د خوانځیو په هنتونونو یو شمیر ځکونکې وایي دا ډول څرګندونې ناهیلی کوونکې دي. د ننګرهار پوهنتون یوې پخوانۍ محصلې چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلېدو په اړه ناهیلي شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کلس کال بعد هم خلاصي تکمیلوي که شل کال بعد هم خلاصي تکمیلوي، زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
پښتانه په پلزی چې په کندهار کې د ښوونځي د ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي که د ښوونځي دروازه یې پر مخ نه وای تړل شوې، اوس به د پوهنتون په دویم کال کې وای. هغه په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
درسونه مې شروع وای ځکه درسونه مې ټول نیمګړی پاتې سنم، مکتب خلاص کې نو پوهنتون خلاص کې. ما په دې اړه داسې وړاندیز دی چې باید مکتبونه لاس ځکه دا ټول انجنو اکتی تعلیم د ټول انجنو اکتی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د اګست 25مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په لړ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د نجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په اړه یې پرېکړه په څو اونیو یا میاشتو کې نشي کېدای. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلی چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کېږي او که نه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي، دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي. خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دي وي، نو همداسې به ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندی نه ده لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم و هغه ښځو زده کړو، همدغه شان خط کتابت خپل نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلي چې زما د بیبي یعنی حفصی بیبي ته ته خط پوښیا چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنه کړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت لپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په ځای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماونه د نجونو د تعلیم په اکله د فقې د حنفي فقه د مزنه دلیل غواړي، جواز دلیل. هغوی ته دا پکار ده چې دوی چې ممانعت کوي منع کوي نجونو نه پرېږدي چې مکتبونو پوهنتونونه لاړ شي، هغوی ته پکار ده چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کړي. یعنی هغه هر هغه څوک د اسلامي فقه د الف بی او الف بی تی نه بلدي هغه سره بلدي آشنایي لري په دې خبره باندې پوهېږي او سره خلاص.
که څه هم طالب چارواکو په کراتو د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه بیلابیلې څرګندونې کړي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا څرګندونې چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي، نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي، ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور دننه او بهر زینو دینی عالمانو د اسلامي همکاري او سازمان او یو شمیر اسلامي هوادونو له طالبانو په پرله پسې ډول غوښتي چې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پانتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو کولی شئ موږ راپورونه په ازادي رادیو ویب پاڼه کې هم ولولئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف نوی قانون توشیه کړ چې پکې په ښځو لا نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. فیروزی عزیزی په دې اړه تفصیلي راپور جوړ کړی، تاسو واورئ.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کول منع شوی، پرون یې په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په یو لنډ بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزا اوتنبای و لدریزه هر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکو لیدلو رای دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او نترګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیف کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجا لحبیب ویلی له دې قانونه د طالبانو هدف له ټولنې د ښځو وستل دي. نوموړی د اگست په 24مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغان ښځو غږ او ځای باید پیاوړی سي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلې او ویلي دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. له دې وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د خاموشه کولو یوه بله هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په خبرګون کې ویلي چې طالبان یوه ډارنه او ځپونکې ډاله ده. نوموړی په خپل انسټاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې ښځو ته کتل، د ښځو غږ او د ښځو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي، ډاران او ځپونکی دی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي ویلي د دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه له نیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټوله په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیلو لوریو سیاسي څیرو او د مترزو ښځو له لوري دا قانون غندل شوی او دا یې د افغان میرمنو پر وړاندې د محدودیت بله هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادۍ فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
موکل تاسو یعنی نړیوالو غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیواله نظم ماته غوښتنه ده چې د افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د روانې اګست په 28مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مې مادې په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل شوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندري ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه او د قران کریم قرائت وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د بودیجې د ډیر کمخ لامل په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ښځې او ماشومان د تغذیه په برخه کې لامرستو برخمن شي. ډبلیو اف پی نن دوشنبه د اگست 26مه پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د مرستو د کمیدو لامل تر ټولو لوی زیان افغانو ښځو او ماشومانو ته رسیږي. په دې اړه به د ابدي سپوږمۍ راپور درته وړاندې کوو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي لیو میلیون زیاتې افغان میندې او ماشومان د بودیجې د سخت کمښت لامل د حیاتی تغذیه په برخه کې د سازمان مرستې له لاسه ورکوي. دبليو اف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو او پیغام په خپرولو سره خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او د بیړنۍ مرستو پرته به دا وضعیت لا ستونزمن شي. یاد سازمان وایي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو ستر زیان د دغه هیواد میرمنو ته رسیږي چې له محدودو امکاناتو او اسانتیاو سره ژوند کوي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ او ښځې چې خپل یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د مناسبې تغذیې په برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز یو اوسیدونکي چې دوه ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
چونه موږ وضع اقتصادي
وضعیت میخانه وو و منی شو کولای چې ځان ته خپام وکړم. زما لومړی ماشوم خوارځواکی شوې او بیا زما دوی ماشوم هم خوارځواکی شو. زه ورته سم نه شم رسیدلی. زما دوه ماشومان چې یو کلن دی او بل څلور کلن خوارځواکی دي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ویلي و چې دغه اداره کولی شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي. د دبليو اف پی د معلوماتو له مخې دغه اداره له 4.2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې برابروي او 650,000 ماشومان او څه باندې 500,000 میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي روغتیایي خدمات او خواړه برابروي. د بی پول ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف شپږونی وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لامل بې وزلي او فقر دی او هغه میندې چې د تغذیه له نشتوالي سره مخ دي پوره شیدې نسي تولیدولی چې پر ماشومانو یې ناوړه اغېز کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې چې دوه اونۍ وړاندې خبرې کړي د افغانستان 40% خلک بې وزلي دي او له دې ډلې 2,400,000 خلک یې د خوړو خوندیتوب نه لري. د یادونه وړ ده چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو محدودونکي سیاست په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د بشري او پرمختیايي هڅو لپاره د نړیوالو ملاتړ د پام وړ کم کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ کلاس ادي رادیو ناوړی. په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون له ایران د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درول غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون وایي په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو او په خبرې د کډوالو د خپلو لزور اخیستو وروسته په ورځنۍ توګه له 500,000 تر 300,000 کډوال افغانستان ته ستنيږي. په دې اړه د فیروز عزیزی راپور ته غوښی.
د افغانستان غونډوي هیوادونو په ځنګړی توګه ایران کې د افغان کډوالو د زورولو او په دې اړه د اندېښنو په دوام په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درولو غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون یک شنبه د اگست په 25مه په یوې اعتراضي غونډه کې ویلي چې په ایران کې لولسمشتري زوټاکنو او د دوی خبره په دې هیواد کې د کډوالو د ځپنې تر زیاتېدو وروسته د رسنیو راپورونو لمخه په منځني ډول د ورځې له 500,000 اتو زرو کډوال وستل کیږي. په ایران کې مشت یو افغان خبريال او مترس محمد رجا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خواستیم چې جلوی روند اخراج اجباری افراد
منګلم لا تړکون کو او کډوال منون کو هیوادونو دا هم وختل چې د کډوالو د پناه غوښتنې بهیر د جر تر جره وڅاري. د دې لپاره چې کله ګواخ سره مخ کسان له ایران وېستل شي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، خای ونیول شي، زندانی او شکنجه شي. دا په جلا وطنۍ کې د خبري اعلانو د فدراسیون د ټولو غړو اوس مونږ اندېښنه و چې مطرح مکرز زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ انساني غوښتنو ته رسیدنه وشي.
په ایران کې ویبلې اعتراض کوونکي او افغان خبريالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي رادیو ته وویل
در 3 سال اخیر مهاجران افغان به خصوص خبرنگارها
په تیرو دریو کلونو کې افغان کډوال په ځانګړي ډول خبريالان د طالبانو له ویلي اړ شول چې ایران ته پناه راوړي. دلته وضعیت ښه نه دی. د ایران دولت باید د افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د نورو هیوادونو په شان دي ورته د لنډمهاله پناه ورکونې او اقامې زمينه برابره کړي، خو برعکس نن کډوال او خبريالان بیرته افغانستان ته استول کیږي.
په ایران کې د جلاوطن افغان خبریالانو فدراسیون همدارنګه د ایران د پولیساتو ځواکونو د خبر پاڼې په حواله ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې شاوخوا شپږ 50,000 افغان کډوال له ایران ایستل سوي دي. د فدراسیون زیاتوي د ایران حکومت د بې اسنادو افغان کډوالو په ګډون د ایراني چارواکو د څرګندونو برخلاف اسناد لرونکي افغان کډوال هم له خپلې خاورې ویستلي دي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان او ایستل سوي کډوال هم ورته اعدام مطرح کوي. یو افغان کډوال سید احمد ادا کوي چې د کډوالۍ د قانوني اسنادو د لرلو سربیره د ایراني پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته شړل سوی دی.
قضیه داسې ده چې د کراچ ښار په البر سیمه کې په ډېر وحشتناک او خطرناکه توګه کډوال نیسي. له بده مرغه د ایران پولیس هغه کسان چې زما په شان پاسپورت هم لري کمپ ته انتقالوي، ورسره بد چلند کوي، پاسپورت او ویزا اصلا دوی ته هیڅ اعتبار نه لري.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو او نړیوالو هیوادونو په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالېدو له زیاتېدو وروسته له دغو هیوادونو یې د بیرته او جبري ستنونې څپه هم شدیده سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د یکشنبه په ورځ د اګست په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو 500 میاستو کې 500 افغان کډوال له ایرانه او لسګونه زره نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. دغه ادارې زیاته کړې چې له نږدې 400 ستانه سویو کډوالو ملاتړ کړی او په ټکو یې دوی په دې برخه کې نورې بودیجې ته هم اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د چمن پرلتوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت د مهمو سړکونو او لارو د بندیدو خبرداري ورکړي. په دې اړه د سیمینز مونږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په چمن کې د ځای خلکو او کاریګرو لخوا پیل شوی پرلت چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې د شر په ضد روان دي، مسولینو خبرداري ورکړي که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې د ترافیک پر مخ وتړي. د پرلت یو ځایي مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې و چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د غژمنه لا هم عملی سوي نه ده. د منډولی په وینا د پاسپورت او ویزه شرط د هغو کسانو لپاره ډیر ستونزمن دی چې د خپلې ورځنۍ مزدوري لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخو دي، د کوچی ریپورت روډ به بندیږي، سیال کلا سیکلا به بندیږي، د کراچی روډ به بندیږي. ولې دا خلک چې دي دا زور لري بدماشان دي، دا د مظلوم پر سر باندې چټک راشي. یو کار پرسو به دې ځای کې نه باغسته نه باغچسته، نه یو کار نه یو روزګار سته، او د دا ټول شام پر دې ولس باندې بند کله وي تی مړس. دا په یو ملک سوي دي، په یو قانون کې سوي دي، د پاکستان په قانون کې ستان نسته، په شریعت کې ستان نسته.
د چمن پرلت شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل سو، خو تیره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډول پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلتوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به د پاسپورت او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلت د مسولینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلت مسول صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط د پولي دواړو غاړو ته میش خلک او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پر مخ بل خور مور جاری پاسما کې زمر رښتې افغانستان سره تړلې دي. زمر د خوند د مندو تکلیف دی چې مر جو د بلې درې او پاتیه تر سکرلای ورکرلای.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایي ګوندی او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولی سره دستو گریبان سو بی اتفاقی پا مشکی ولی کوچ وکی بیانن هم دا خبر مشکو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تکی چی هر جماعت مشتر تاون کهی پر لک پر شو پر لاسو آقا جماعت مچهی مشدوم رکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پرلتوالو پر تازه خبرداري خبرګون نه دی شو دلی. د چمن سپین بولدک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد هم اغیز کړی.
د بریټانیا چاپ ټلیګراف رسپانې په تازه راپور کې ویلي چې افغانان په ځانګړي توګه ماشومان په زیات اندازه په وینه کې د سور به د موجودیت له ګواښ سره مخامخ دي. د رسپانې په افغانستان کې د جوړیدونکو دیګ بخارونو او د ګواښ په اړه څېړنه کړې او ویلي دي چې دغه دیګي چې له المونیم جوړیږي کارونه یې په وینه کې د سور د موجودیت لامل دی. په دې اړه د بدې سپوږمۍ راپور ته غوښ شي.
د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په یو نوي راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو یاد کړی چې د سرب تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دی. هغه ماده چې د دې ورځپاڼې په ټکو د بخار په دیګیو کې د پخو شویو خوړو له لارې د انسان په ځانګړې توګه د ماشومانو بدن ته لار مومي. ټلیګراف ورځپاڼې د ازادي راډیو د ځینو ریپورټونو په حواله چې د بخار د دیګیو د جوړېدو په څرنګوالي جوړ شوی لیکلي چې په افغانستان کې د بخار دیګي او المونیمي لوښو ډېره کارونه د دغې ستونزې اصلي لاملونه دي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ماشومانو د وینې د سربو منځنۍ کچه د هند په پرتله درې برابره او د چین په پرتله پنځه برابره لوړه ده. په راپور کې زیاته شوې چې د ژر پخلي په موخه د بخار دیګي د المونیمي ژړو لوښو څخه جوړیږي او د لوښو کې د خوړو په پخولو سره سرب په ډېره اسانۍ د انسان بدن ته ننوځي او ورسره انسان مسمومیږي. تر دې مخکې څېړونکو په امریکا کې د افغان کډوالو ماشومانو په وینه کې د سربو لوړه کچه موندلې وه. د 2022 کال له څېړنو وروسته د واشنگټن ایالت د ټیټ خوندیتوب له امله د ټولو المونیمي بخار دیګیو کارونه کمه کړه. د دې راپور له خبرېدو وروسته د امریکا په څو نورو ایالتونو کې هم د روغتیايي مشورو له ورکړې وروسته په افغانستان کې د جوړو شویو بخار دیګیو د ګواښ په اړه خبرداري ورکړل شو. په افغانستان کې د المونیمي لوښو او د بخار دیګیو کارونه ډېره دود ده او ډېری کورنۍ د ژر پخلي لپاره دغه دیګي کاروي او داسې کورنۍ پکې په ډېره سختۍ پیدا شي چې د بخار دیګي ونه لري. د دوی ډېری په دې نه پوهیږي چې سرب ډېره یوه مضره ماده ده. د دې امکانات شته چې د بخار دیګیو له لارې بدن ته ننوځي. په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو سمایي ازادي راډیو ته وویل
ما سال هاست کې از این استفاده میکنیم کې وخت کې می باشه کار آدم آسان‌تر میشه.
کلونه کې چې موږ په دې بخار کې خوړه پخو، خوړه ډیر زر پخوي. د زیانونو په اړه معلومات نه لرو، فقط یو او دوه ځلې چاودنه کړي. خو د خدای فضل و څوک د دې بخار سره خوا کې نه و، چاته زیان نه و رسیدلی.
د هرات اوسیدونکو عزیزا چې د درې ماشومانو مور ده هم ازادي راډیو ته وویل چې د بخار د دې ګیو له زیانونو خبره نه ده.
زه په کور کې د پخلی لپاره دیګ بخار کاروم. خواړه ډیر زر پخوي، ګاز لږ مصرفوي. د کوم زیان په اړه معلومات نه لرم.
په همدې حال کې د روغتیا د برخې متخصص ډاکټر بسم الله شمیوال ازادي راډیو ته وویل چې سرب د هوا، خوړو او د سینګار د توکو له لارې د انسان بدن ته داخليږي او د انسان پر روغتیا ډیره ناوړه اغیزه کوي.
عوارض ازیدن از اطفال میتونه که سبب مشکلات در حافظهشان
په ماشومانو کې سرپخی د حافظې ستونزې پیدا کړي او په لویانو کې د وینې د فشار لامل کیږي او په وینه کې د سرب زیاتوالی په امیندوارو ښځو کې د جنین د ځای کېدو کچه پورته کوي.
نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د دې په اړه چې د بخار د دیګیو له لارې سرب د انسان بدن ته ننوځي کومه څېړنه نه ده شوې. خو د المونیمي لوښو چې سرب لري ښایي بدن ته د سرب د داخلېدو لامل وګرځي. هغه وایي چې په فرانسه کې د شویو څېړنو له مخې سرب آن د آرایشي موادو چې په ترکیب کې سرب کارېدلی وي هم امکانات شته چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي او بدن ته ګواښ پېښ کړي. هڅه مو وکړه چې د بخار د دیګیو د جوړونې له ځینو شرکتونو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بخار د دیګیو د جوړولو څو فابریکې موجود دي چې له دوی دوه راشکو بابا او افغان غازان ان له هیواد بهر هم نړیوال خرڅلاو لري.
وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث تر تلرو، خو د غینه مخ کې لاند خبرونه. د طالبانو رهبر په یو نوې فرمان کې ویلي چې له حکومتي وایاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تفسیری حق نه لري. بختر خبری ایجنسی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له وایاندویانو پرته هیڅ چارواکی د سرګندونې او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایي ډګر کې د مرګونی بریت درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 کال د اگست میاشتې د 16 نیټې بریت کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د هغه بریت مسولیت ومانه چې په نتیجه کې د 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 100 ایبیا افغانان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 10 تنو ښځو په یو ډله فارغه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګه په خپل اکسپانډه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې ده. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمینه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف خاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لک تر لک درې کسان وژل شوی دي. دوشنبه سهار چې خلک قانون تر روان وو، د ډرون بریدونو په اړه یې خبرداري ورکړی. اوکراینی چارواکو ویلي لک تر لک لاس روسی ډرون یې تعقیب او شان کړی دي. او د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې 13 شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې درویش کسان له مسافر اورونکې بسونو څخه کټه کړی او وژل دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب اچکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لک تر لګه لاس موټر سوځول دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روختون ته ورورل شوی دي او پولیسو وژل شوی د پنجاب اوسیدونکو یاد کړی دي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځه دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. دغه برید د 2021 لدې کال د اګست میاشتې پر 16 نیټه کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان وو. هغه وخت اوازه و چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څنګه د هغه برید چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 100 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستی مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانې دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي شوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
داعش یا نورې توریستي ډلې افراطي ډلې د دې هدف هم دا دی چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وو کولای شي او زیاتره د دغه حملو تلفات چې دی په خارونه کې کوي یا داسې میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو. نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وانه هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حمله وکړي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي شوې؟ د سرګولې د حال راتو وایس چې هغه څنګه ورځ و؟
او بالکل په 2021م شپږم دی اگست ز مرګونه جوړول شوما ټپي شوما د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې د امغه عمل از تروس پورېم صحیح ګرځیدای نس مفال جمع پاغي ورځ یو انفجار وسو چې گردونه غبار ډیر زیات وو. نو زه خپل هم بیوخه شوم هغه حالت کې. نور بیرته چې راپوخ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد نو چغې ولې له هرې خوا نه ډیر زیات زخمیان وو. زه نو زه عملته پروت وم نه مې شوی کولای چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فلسوي ول ما سی فور سی فایف او سی سکس مری تجربه رسیدلې وله.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړی روغتون ته؟
مالته تقریبا 15 دقیقې یو سات پورې زه پروت وم. ډیر خلک ول چلته زخمیان ول کاغه په وخت شفخانه ته روغتون ته رسیدلی وای نو هغه با جوړ شوی وای. خو متاسفانه چلته ونه سوې کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د عمل له کبله هلته ډیر زیات خلک شهیدان هم شول او ما زخم لږ څه کم و. شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبل و. نو د هماغه له کبله بیا زه زخمی وم. خو یو نیم یو ساعت پورې زه هلته پروت وم. بیا بعد له هغې زه نور کسان راغلل د هماغه منطقې د کلي خلک راغلل یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې د سمسور څخه په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشت څلور ورځې. نو هغه دومره وګړه چې ما غټپونه ورته وګنډي او هغه خسي نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د امغه له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه کولای شم چې یو قدم واخلم لاړ شم. نو ډېر سخت شوی دا ته ژوند دی.
بلې سمسور صاحب نه وسم د درملنې امکانات ته ډاکټران څه وایي که دین وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل ما دا ډاکټرانو ویل دي چې دلته هغه پرمختللې ټکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې ته کولای شي ذهن کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپل تداوی وکړي. نو کېږي امکانات شته دلته په دې چې ما اوس هم دغه چټکې مې او ولي کې مې چرې دي. نو که دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي. نو دوی نشي کولای په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوسم د درد احساس کوي په غاړه په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تروسه پورې مشته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیشکاري کوم بیا هم تاثیر نه کوي. خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته کنه ډېره سخته چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو اوسې میاخیل صاحب تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والی په توګه کار کړی دی کلونه کلونه. ادارت وایي چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ خپل فعالیتونه څنګه وغځول لکه می راغلل؟
خو اول خود داعش په خپل هغه الهام چې وغس د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول دا غوونه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د اسلامي او پخواني قومندان او مسلم دوست هغه د اعلان کوو بیا همداسې پراختیا ومندله او بیا د ورغځای سیمینا دغه نور افراطی ډلې چې وي د طالبانو یا د نورو د پخوانی جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دی نفوذ پیدا کړ او هلته هم چې دی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ نو خلک یعنی ډېر د ولسوالیونه د جلال آباد ښار او دې سیمو ته راغلل. البته چې روشکۍ دا خو یو اوږده بیکګراوند لري. په تاوته مثال په تیرو 40-50 کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسان د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړ شولې، بیا عربان هلته راغلل، هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول، مدرسې وي، مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وي سره. نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي، او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي یعنی دا ټول باید ووژل شي او دا جنگ به همدغسې روان وي. نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول. نو معنا دا ده چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شول چې د دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود، ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې د نګرار. نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرانیانو تعداد پکې کم وو، خو اما موجود وو چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو. البته بعضی کسان داسې هم شوي دي چې دغه استخباراتي کړی وو د سیمې او د ملکونو هم خپل نفر دیو تر لیږلی چې د دیو په داخل کې نفوذ وکړي. نو د دیو دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره، اما کله چې دیو دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دیو سره کم شو، یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونو چې وټلل هغه دیو سره یو ځای کېدل. البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمینه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي، څوک طالبان شو څوک داعش ته لاړل، یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول. نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډېر مننه سمسور صاحب. اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي، ستاسو په څېر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغسې واقعو په اړه خبرونه اوري څه احساس کوئ یا څه احساس تاسو پیدا کېږي؟
چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي، هغه چغې، هغه مشکلات، هغه بې وسي چې زه کله ژوبلم او نه شوی پاڅېدلی.
بله، بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګورئ چې په دغسې واقعو کې ټپیان سوي دي، تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي، څومره د همکارۍ لاس ورغځوي؟
ډېر ملګري مو دي، ډېر دوستان مو دي چې ژوبل سوي دي، لاسونه له لاسه ورکړي، خپې حتی جوړ دي خو ګرځېدی نه سي، په ویلچر کې ګرځي. نو هغوی ته ډاډ نه ورکوو، دا شکر ده چې ژوندي یاست، یا د مور او پلار سترګې در باندې لګېږي. نو دا څه مو چې له وسې کېږي هغه ډاډ نه ورکوو.
ډېر مننه میاخیل صاحب. د داعش وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه، دوی ولې زیات تاوتریخجن عمل تر سره کوي؟ هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینو مواردو کې خلک پر بمونو کښېنولې دي، ولې د دوی دغه عمل دومره ډېر تاوتریخجن دي؟
خو ما خو ارزو که چې دیو خود دلته د نفوذ په خاطر په دې اندې راغلي چې دیو کم خدمت خلکو ته کوي یا نور ادارې جوړوي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت اندي او څواړي رامستکی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت ان تکفیری ډاله ده دی وو دا بروان دی نو پدې کې هم دا قتل او قتال بروان وی او بل اخر چې مهدی رامستر شی او ان دا د دې وغه فلسفه دغه یو شی دی نو په دې خاطر باندې دلته دیو د پاره د هغه وصول چې اسلام سوې د بندیان سره رقم برخورد شي ملکی خلکو ته تلفات و نه رسیږي انساني حقوق هم د دې زموږ افغاني کلتور او فرهنګ هم دغه و چې خو زه ته بشات نه ویلې ماشومان ته بچا په جنگونو کې هتا د وطن په جګړو کې هغه به مسؤلیت درلود سپینګیرو به مسؤلیت درلود اما دیو دغه مسائل دیو په ریسه اهمیت نه لري د دې و هم دغه تکتیک دی چې بس د وحشت دلاره او د قتل او قتال دلاره خلک نه د ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره نو تکتیکونه چې دی وکم استعمالي هم دغه دي چې انفجار او انتحار او خودکشه حمله هدفي وژنې او د کوم وحشت چې په نګرار کې نه تیر شو نو دا ټول خلکو ته معلوم دی نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوه دی ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت رال نو ډیر یعنی بد حالت په نګرار کې رامنځته شو ولایت هم تقریبا نګرار خار د سقوط په حالت کې وو او په دغه وخت کې خو عراق او روس راکي په سوریه کې داعش قوت پیدا کړي نو یو الهام دا غزه نه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا ک او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې ډیر کسان جلب او جذب کړل زیاتره ځوانان نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دې دغه هم دغه تاکتیک هم دا شه ده نه دیو کې د سمندر چې دیو به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایشي بلکې دیو وای چې نه دغه مادي مسائل دا مهم نه دي مونږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو
بل میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای ستاسو باور څه دی چې آیا داعش وسمستا
داعش خو ما تاسو سره وکړي چې مفکوره ده آماده سي غټ قوت شي دی او جغرافیه ونيسي او مستقیم ګواخوي زه فکر نه کوم چې داسې ګواخ به وی اما د طالبان لپاره افراطی ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواخ ده په توګه مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دي د ازبکستان اسلامي تحریک دی د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی لشکری طیبه سپاهی صحابه او داعش دا ټول افراطی ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري ولسی مشروعیت نیوی نړیوال مشروعیت نیوی نو دیو د پاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی ځکه چې د افغانانو غوښتنی د نظام جوړونه د دلته ثبات اقتصادي رشد دا مسائل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقې هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعش او نور بلوچستانو دا مسائل چې کوم یو دی د ایرانو دیو د لپاره خطر دی د ازبکستان د لپاره هغه کوم ډلې چې دی هغه خپل اهداف لري شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري نو زه فکر کوم چې د طالبان د لپاره هم د خپل غیر مشروعیت د نظام چې نو ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټول غوښتنې دی او عملی کی او هغه ته مثبت ځواب وایي نو د طالب د لپاره یعنی مستقیمن داعش نه بلکې دغه ټول افراطی وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورس سر ورځي خو تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي تعلیمي نظام زموږه ګډ وډ شو اقتصادي فقر شته دی نو خلکو سم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزی دغه مسایل چې دي د خپل طالبانو لپاره زیات خطر دی نظر دی د لپاره چې داعش د فکر نه کوم چې مستقیمن ډیر خطر وي
مننه د ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګي بریده دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبرې کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول. د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو. سمسور صاحب، تاسو چې اوسم کله ناکله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندي کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اوري بیرته هغه صحنې ته بیایي؟
او بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د څه ډېر کم आवाज راشي، یو دم کله کله د دازو غږ مثلا راشي، دا بازي کلی کور کې مثلا کوښ دی وسی نور نور به خلک دغه هم کوي، نو د دې نسخ د څه یاره راته دریږي، هغه لازم ستر بو ترته دریږي.
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخېږي؟
بیا ته کله هغه ول شو کې را باندې راسي نور بیا پاسته ور سره کېګم، کوم مشکل نه وي، نه وي د خاص پاسته بیا دی کېګم.
خوب مو په دې حالت کې کناب د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایلو کې څه شو بل څه ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شو وایم، خو می څه وایم او نور ډیر خسوی نه لاغي حالت نه.
دغه یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیات وی، هغه حالتونه بس سرګو تر ته درېدل، کله به می چې لوړ غږ وېد نو هغه صحنه بر په یاد شول.
ډیر مننه میاخیل صاحب. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د ننه د داعش د افراطي نظریاتو ځینې پلویان شته؟
طبی خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مختوی وړله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتی دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم و. داعش او طالب او نور څو ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خارونو کې د مشرانو وژل او دغه، نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې صحیح ده چې په غټه سطح باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطي ډلې یوازې دیو دی ټول سره شریک و کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهه جګړه وکړي، هغه سې قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه و، دلته اقتصادي مسایل هم و، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر و، یعنی ټول سره په شریکه کار کوو، اما کریډیټ به بیا یو بل اغسته سره. نو په دې خاطر باندې دلته د منابع و مسله و، ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاس ته راوړل، یعنی خپل عاید یې راوړل، نو هغه مختلف و چې هغه معدنونه و، مواد مخدر و، د خلکو نه باج اغستل و، لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه، تجارانو نه، ترانسپورټ نه، دې نه بیا معاش دغه اغستل. حتی تقریبا د داعش و دیو دپاره به د میاشتې دیو یعنی حتی ډاکټرانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $2,00,000 د میاشتې اغستل. کله به چې پیسې بیا دیو نه درلودلې، بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجار تهدید کوي، یا د هغې نه پیسې واخله، یا د کوم نور څوک چې امکانات لري، ډاکټران یا نور. نو په دې خاطر باندې د دیو په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنګ په خپله مختلف عوامل لري، نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړلی نه شي، بلکې یو کس، دوه کسه، پنځه کسه په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي. همدا علت ده چې دغه حملې اوس هم دوام لري. یعنی تاسې د طالبان د راتګ نه وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې، د دې کسانی وژل، شاسر بستر کې د دې یو قومندان چې مهمه لته حمله وشو له پاغه ولا حمله کې مولوی احمد الله الته د منز لاړو بیا فرضاً په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د دې والی دغه شو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې کوم حمله وشو چې رایانو باندې او یا د روسي سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخله وزارت داخله کې نو دغه حمله د پاره یو 215 دیو یعنی همیشه امکان شته او دا مطلق د منځنۍ شوړل
پاتې تاسو په افغانستان کې د نننه د حملو خبره وکړه. یو خو افغانستان کې د نننه د داعش ټلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی، یو هم له افغانستان د باندې د داعش ټلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ټلې د افغانستان بهر وکولې سي ځینې حملې پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و. تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سعید چې دا اعلان شو، بیا هلمند ته اول الته اعلان شو، خو د دیو مرکز په ورکزای کې و، یعنی د ډیورند د فرضي کرخنه اخوا ته دغه و. او بل د داعش مرکز په سوریه او په عراق کې. نو هغه نه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی آسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل، او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړو. نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی، بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو بخپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دی ولري هغه ته به دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما وویل د دیو لپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بل ورځ ولیدل کسان په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دیو دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کیږي ځکه چې ډیر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپل ملکونو ته تللي او هغه اګېزه ورسره ده. او بل داره چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي او هغې ځوانان د ځوانان بې لارې کېږي او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسو ولیدل چې دا مس حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکې په لنډو کې راته ووایست چې میاخیل صاحب، د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي؟ هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري،
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغه کسان جذب کی او بیا لړشي د طالبان په مقابل کې سره وجنګيږي.
مننه د 25 دقیقې بحث له میلمنو شاه محمود میاخیل، مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په 14 کې ټپي سوی وو.
زمان